سلامونه د ماسپخین 2 بجې شوې ز سفیول استان اگزایمو د ازادي رولې دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پیل په خبرونو کو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیر شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په مساخلو سیمه کې درويشت کسان له مسافرونکو بسونو ښکته او وژلي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزی رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه لس موټر سوځولي دي. هغه ویلي د خلکو مړي روغتون ته ورول شوي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د مساخلو پیښې ته له اشارې پرته ادعا کړې چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادعا کړې چې په یاد برید کې 113 پاکستاني پوځیان وژلي دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي بریدګرو یې د 12 ساعتونو لپاره بېګا د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دغې ادعا په اړه لا څه نه دي ویلي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ای بی دروازې ته څیرمه د 23 کال د اګست میاشتې د 16 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوې اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې 11 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. جنرال کینت مکینزي چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالتونو د مرکزي قوماندانۍ مشر و تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو دوو انتحاري بریدګرو د کابل هوایي ډګر ای بی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 60 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوه. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د قابلګۍ دغه روزنیز پروګرام د جاپان په مالي مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شو. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې شي. د جرمني د کرسچن ډیموکرات منځلاري ښي اړخي ګوند مشر په دغه هیواد کې د چړې په وسیله لشوي خونړي برید وروسته د سوریایي او افغان کډوالو د پناه غوښتنې د درېدو غوښتنه کړې. فریدریک میرس پرون په یو بیان کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز غوښتي په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره کوچلي ګامونه واخلي. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ای په خبره ښاغلي میرس دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره د سوریایي او افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ترڅنګ د یو شمېر نورو اقداماتو غوښتنه کړې. د جرمني په زولینګن ښار کې د جمعې په ورځ یو ځوان چې ویل کېږي د سوریې تباده دوه نارینه او یو ښځه په چړې ووژله او اته نور کسان یې ټپیان کړل. دغه کس پرون وروسته ځان پولیسو ته سپارلی او خپل جرم یې منلی. تر دې وړاندې په جرمني کې د کډوالو لخوا ورته نور خونړي بریدونه هم شوي چې له وړاندې د کډوالو ضد احساسات پارولي. د اروپایي ټولنې شاوخوا شپېتو رسنیزو او د بشري حقونو بنسټونو اسرائیل په غزې ترانګه کې د خبریالانو په ډله ییزه وژنه تورن کړی دی. د بیپولي خبریالانو سازمان او 950 نورو بنسټونو نن دوشنبه له اروپایي ټولنې غوښتي چې له اسرائیل سره د همکارۍ موافقه وځنډوي او پر دغه هیواد بندیزونه ولګوي. له اروپایي ټولنې څخه له اسرائیل سره د نه همکارۍ غوښتنه داسې مال کېږي چې ټاکل شوی د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروسل کې سره جرګه شي. دغو بنسټونو ویلي د 2023 کال د اکتوبر له 8 تر اوسه د غزې په جګړه کې اسرائیلي پوځیانو 130 خبریالان او درسونیو کارکونکو وژلي دي. او د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړ. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روانو د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شو. اوکراین چارواکو ویلي لږ تر لږه لس روسي ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبو او برېښنا بنده شوې. اخو روسي چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په یو هستوګ نسیمه کې د اوکراینی ډرون برید شوی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یوه ښځه چې سخته ژوبله شوې وه روختون تر سوال شوی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان د بيزو چچک د خبرېدو لپاره په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بيزو چچک پیښې د افریقا په کانګو او څونورو هیوادونو کې رامنځته شوي او له افریقا سربېره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوي. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه وایروس نمونې ثبت شوي دي. د بيزو چچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د وی وبا په توګه د خبرېدو ویره پر ځای ده؟ لنور عام چچکونو سره یې توپیر پڅ کېدی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونه سره د تماس شمیرې دی یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی چې تاسو سم انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00 400 2 درې سوه یو اتیا یولس دوا نړیوال شمیرې دي. که چیرته تاسو دغو شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. دا شمیرې دي 00 420 112 45 41. بل نړیوال شمیره ده 00 420 112 45 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خپرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، شاه محمود شینوار سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، راځئ پیل بلې دینه وکړو چې د بیزو چچک ولې د بیزو چچک په نوم باندې یادیږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
رازه د بیزو د تربی کې یا د مونکی پاکس کې ناروغي په حق باندې دغه ناروغي ژوندانی ساري ویروسي ناروغي د څو په لاره دی. دغه ناروغي د یو ډول ویروس په توګه رامنځته کیږي او مختلف حیوانات او انسانان باندې لاندې کې دغه ناروغي د حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان څخه انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د اول ځل لپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چې په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوی، نو اول ځل لپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تزبی کې یا د چچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاد شوله. چې څه موده پس دغه نه څو کاله پس دغه اول ځل لپاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل لپاره په یو انسان کې کشف شوله. یو انسان دغه ناروغي په نیخ شوه چې د هغې څخه وروسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هېوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شوله چې ډېر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د دې ناروغۍ د وجې نه بعضې مریضان تلف شولو، مړینه یې لرودله او دغه یو خطر ټکی و، یو خطري ناروغي وه چې د تبارو حساب شوله او دغه انسانان دغه ناروغۍ نه او کړه باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مزره به مړینه پکې ډیره ده او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې به نسبتا مړینه کم ده او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او دغه ناروغي څخه رنځوري.
وو ډاکټر صاحب، ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړل. راځي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو، همداسې به مختصر ازو وړاندې نورې پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه.
اجي توخي مستاج دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
توخی صاحب، مهرباني وکړئ نن دغه د بیزو چچک باندې خبرې کوو. له نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښې نشته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي، دغه راز په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړی. تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟ مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته رادیو نن په منځنۍ صفه دول شپور نیوي دا شنا رادیو خبریږي، هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو ده، پر دوه لشکور نیوی مندنی څخه باندې شنا رادیو ده. ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته، نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ. مستاسو رادیو نن محروم دي، خیر هیڅ خبرونه نه ورېدلې، خو بیا هم تاسو راوښونو دا زموږ اطلاع ده.
ښه، مننه. حتمن توخی صاحب، راځي راسو موضوع ته. د بیزو چچک پاره باندې پوښتنه لرې؟ مهرباني.
مننه. مستی هم د خو یو نوې مرز ده در غلې له خارجه ده، خو بد بختانه او متاسفانه چې د زموږ ګاونډي ملک پاکستان تر غلې ده. نو موږ له دې د خبرې جو کده مرز مشترک سي دا یو اقت نو زموږ له سرحدې ساتون کې او زموږ له موزیکونو څخه ده خواهش ده چې څوک چې له پاکستان اوري دلته باید په دقت سره باید د دې چرن وګسي او د دې لابراتوار ته او وینه یې معاینه سي چې دا مرض دلته را نوري. نو دا یو غټ مشکل ده، ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تال دوی بیلګې د دې په افغانستان کې ښکاره شوي دي. کوم
نه، دوی بیلګې په پاکستان کې دي، افغانستان کې لا بیلګې نشته.
بل خدای دې ونه کړي چې مشترانه سي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده سلاغه د کنټرول سی او هغه څوک چې نور خارجان راځي، کپراوایي میدان شو کیږي، کدلته پولی راځي، نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې د مرزونو نور راتران او د خونه د دغه د بيزو چې شک دی هر شي چې ده. نو زما له محترم ډاکټر صاحب د پښتنه ده چې دغه بیلګې او علامې څه دي که خدای نه خواسته موږ په مساب شو یا په اخته شو، نو موږ به څه علامې ګورو؟ او که چیرې په مساب شو بیا لومړی علاج څه شی دی تر څو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو؟ تر هغو پورې به موږ څه کوو؟ نو که زما تلیفون نه سي کار ډېر به ښه، ستاسې رادیو موږ بالکل نن نه اورو.
منتظر شي ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځئ چې د توخي صاحب پوښتنه ځواب کړو. وایي علامې څه دي یا نښې نښانې څه دي د بیزو د چیچک، او که چېرته یو کس په اخته کېږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته پکار دي؟
توخی صاحب خو کور ودان ډېر ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کې وکړله چې د دې څېړنه وشي او چې کوم مسافر هېواد ته راځي چې دوی کې مریض مرستیا نه وي او زموږ هېواد ته رانه وړي. متاسفانه چې کوم وخت کې یو با یو تکلیف راشي په اول وختو کې د دې تشخیص مشکل لی دا نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغ دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخلیږي دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغۍ علائم په دې کې ښکاره شي. له دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تذبیح کې یا د چیچک ویروس د یو انسان وجود ته راداخل شي، نو د درې تر اوولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کې د دې علائم را ښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو دا ناروغۍ علائم په دې کې نه معلوم شوي، نو دا مشکله ده چې موږ پوه شو چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به راشو د دې توخي صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څومره. متاسفانه چې د دې د زموږ په هېواد کې نشته، بلکې په ډېرو هېوادونو کې د دې څېړنې لپاره چې دی کوم لابراتواري معاینات نشته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی. په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې لپاره هېڅ نه آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کې د دې لپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نشته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي، مشکوکې پېښې د ده کرنټین د هغوی سامپل اخیستل کېږي، هغه سي ته ورکول کېږي او دغه بل لګېږي او بل هېواد ته ناروغي لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کې به تبه موجوده، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به درد کوي، ورسره ستړی ستومانتیا به پکې، ورسره زړه بدوالی به پکې، بشتهایی به پکې. دغه علائم په اول وخت کې په یو ناروغ کې موجود دي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کې جلدي د پوستکي ناروغي به د ناروغۍ کې را پیدا کېږي چې دا اول د خولې په جوف کې، یعنی د ناروغ خوله پخه کېږي، پخه شي، زخمونه پیدا کېږي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن، د انسان په پوستکي کې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي، نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطحه وروسته راپړسیږي او دغه کې یو اول وختو کې یو سپینې شانتي اوبه رامنځته کېږي چې اوبه شفافې او پاکي. بیا د څه وخت په تېرېدو سره دغه اوبه چې دی مقدرې کېږي، دې کې چې دی چرک هغه میکروب دی، میکروبي مواد پکې ځای په ځای کېږي او دغه یو خړ شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خولې نه په مخ باندې دغه پوستکي دغه دانې یا تڼاکې لیدل کېږي، او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه، پخې، د لاسونو تلی، د پخو تلی، همدارنګه د ناروغ په سپغز او د وجود په نورو برخو کې دا لیدل کېږي. ورسره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې ده، هغه به د لمفاوي غدواتو یعنی د غوټې به را پیدا شي د انسان په بدن کې، چې دا د غاړې په شاوخوا کې، د تخر په علاقه کې، د سپوغزو په ساحیو کې، په دغه ساحیو کې به دې سره همجواره د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنی ډوبې شي، به غوټې او پړسوبونه به پکې را پیدا شي، چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې ځي، مخکې ځي. که چېرته ناروغ صحتمند وي، کاهل وي، ښه وي، خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي. خو ماشومان، میندې، د زوړ عمر خاوندان داړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلې دي معافیت ځپونکي ناروغي لري په دوه کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې به وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه اله څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د ښهوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله پکار ده چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی. اول خو موږ هیله من یو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لومړنیو پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نه شي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي. خو که چیرته دغه سیالایم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکي یا ولایتي روغتون ته یا هم که چیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بل ورځو بیا به بحث ادامه ورکړو چې دا وروستي منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
بخیر ایلوجه صاحب ورشه جوړ ویداره بخیر خیرت تاسو ډاکټر صاحب تاسو نه بونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام. اڅک زې صاحب ستړي مشي
یار مننه له تعالی د افغانستان ملوم نه منو شي دا څو ورشه کړی د شتلو غوډه ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې دغه ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ویده یا مثلا دا څه کې باندې چې آیا د خو شه دغه ورته کړل دغه زموږ پلاته خو د سپینجی د سپینسری به دی دغه یو شی کوي چې دغه مرزي به رامخته منځ سره بخوا یا چې وس رامنځ سره کنه دی بس دغه ګرمایي د خښت په ووټ پټه کله د برابر کرا مثلا پر د پښو یا
ښه د سکسي سه باډی کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې دومره پوه شوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونو مهري درملنه کېدله یا خښتې ورته ګرمول یا هم نور شي ګرمول. وروسته به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورنۍ درملنې څومره موثر دي. خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړم ممکن دې پوښتنې ته هم ورسره ځواب وویل شي چې ډاکټر صاحب د وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نورو نړیوالو اژانسونو هم د وی وبا په توګه تر اوسه د ویر احتمال ډیر کم دی. یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د وی وبا په توګه دغه مریضی راشي لکه څنګه چې کورونا وبا راغله په دې وروستیو کې. څه دي وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی خو وایي چې د وبا کچه ته د ویر امکانات نشته. همداسې ده ډاکټر صاحب.
بله لودین صاحب چې په موږ دغه ناروغي تر راشو دا یو بس ناروغي ده چې په فوقلاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالي کې د ټوخي په نجینه انتقالي کې ناروغ د لباس په اغوستل نه انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشې بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینه چې هغه ته حفظ الجها نه مراد کیږي فقیر هوادونو کې او غنغونه پکې ډیری په دې هوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کې دې شي ډیر مخالق پخت شي. اوس مهال چې کوم ناروغي د 2023 او 3 کال را پدې خو رامسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار خدا د دې خفيف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچا هم ډیره کمه ده یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې. او کچیرته د تهزلته هي او د وخایي شرایط مناسب د مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې. بل د ناروغي هغه د نو لا سوات یوم کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې پکې او تسمال پاک شوی له چاغه سپوږ بختانه د دنیا په سطح باندې مخوشه وي د کامل اندمل د تللی دا نو د دې د نو لا سوات یوم کال لمخ کې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مخالک چې تقریبا 50 کلونو بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مافیت مستر اوړي او دغه ناروغي د پچ کېدل سبب کیږي. خو ناروغي کچیر ته ټولنیز یو چې هاو دغه شرایط او خای د مراد نشو د وبان مل تراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا زیاتې دوه امکانات هم په دې کې شته دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د خوانی چچک یادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری دته هم کله ناکله د چچک نمونه اخلي وای چچک پر اخته لري یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي. دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د ترناک یا د بیزو د چچک توپیرونه پسې کې دی او ورتواله سره سلري.
بعض علائم د دو سره مشترک دي. باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي، یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر دخوا نه چې د دې تشخیص په فزیکي معاینې سره یعنی د ناروغ په کتلو سره د دې کېږي. د دې عوامل مختلف دي، د هر یو خپل خپل میکروب دی، خپل خپل ویروس دی. نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ ته راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته دي. مثلا کمنګ راشو د سمال پاکس داسې و ناروغي و چې هغه ډیره وشن کې خطرناک ناروغي و چې پاغه کې بس سر کې دغه دانې ډیرې زیات دي او دغه دانې و په سر کې په ډیر لوړ اندازې په عامه پتنه باندې بنوي. او دغه د چرګوډي چې چک تاسو یاد کې چکن پاک چې ورته وي دا داسې و ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تڼه کې چې دا په وجود باندې دي، په سینه باندې دي، په بدن باندې دي، خو په لاسونو په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمې پکې. او په دې ناروغي کې چې دی دغه لمفاوي غدات او یا د غوټو پرسو په دې کې نه، او په دغه من کې پکې د بيزوګانو په تدبیر کې چې دی په دې کې د وجود غوټي ورسره پرسي کې لمفاوي غدات پرسي کې چې دا یو ډیر غټ فرق دی ورسره. بل بعضي وخت په بيزوګانو په تدبیر کې دغه داني په پوستکي کې دومره زیات شي چې ټول داني په خپل کې سره یو شي او دغه یو سطح د پوستکي په مکمل ډول باندې د سې د چرکو د میکروب نه ډک شي نه یو پرسیدل سطح حرامت شي چې دا په نورو چې چکونه کې د دې وس دغه وس پکې موجود نه وسره. کشری ته منګ راشو د شری داسې داني دي سرواله دی هغه د پوستکي هغه اندفاعات دي چې کچته موږ په د باندې لاسو او زمونږ په کوټو باندې دا نه لمسيږي. کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا د پوستکي د سطح نه نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې اوپر نه په دې کې تڼاکې نه تڼاکو په شکل نه پړسوب نه لري وسره. بل به زوګانو تطبیق کې کشرا شو ورته د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانی یا تڼاکې رامسته کیږي دا دردمنی او په دې کې چې دغه داخل محتوی د موبایل چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړواله لري. خو کچیرته منګه د چکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به دغه وبش شفافي وي او دانی پکې دردمنی نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسه اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشه افتان ژوندشتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی د اوریدونکو له ورسره په وصل له هله د چغاګي و ورستړي مشه تاسو زما غږ لری
وستا څنګه مرن تخنیکان کار ما سلامونه ومني.
وعلیکم السلام مهرباني وکي غږ وصل له استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سماله د کادر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو سمې شنه اوریدونکو عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت سروجانه
مهرباني وکړئ اتل صاحب
قربان سماله دین صاحب محترم نن شرع په هلمند ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روغتیا د ژوند سمونی خبرونه ده چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کړو دین صاحب کله موضوع راته روشانه کړي ډیر به منندوی یم.
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بيزو چچک باندې خبرې کوي دا یو نوې ناروغي ده. البته نوې نه تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو سرته د روغتیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویل دي چې په ټول نړۍ کې بیړنۍ روغتیاي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې په حساب شوی په اروپا کې سویډن کې په حساب شوی په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې په حساب شوی. د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب چې له کابل سره میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابې مهرباني
قربان سما ځانګړي سلام ډاکټر صاحب ته وایم ډېر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه مقدر وکړه دا ډېر مهمه موضوع ده. لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات شوي دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه یو پوښتنه ده یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دماشومانو کې پیدا شوی ده پر د جیل باندې یو رقم تڼاکې راپورته کیږي دا تڼاکې بیا لودین صاحب محترم چې پټاو سي فرار ځای باندې چې دغه تڼاکې وبو مشلي فوران دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکې راپورته سي یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللی يم بیا اندازې زیات ماشومان پخته شوی دي. خدای نه خواسته خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا شوی ده. محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سم دغه پښتنه ده او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشتي روغتنو ته تللی د ماشومان بيولې دي زه یا نور کورنی مثال د خپل ماشومان د رښتونو ته بيولې دي جلدی دوای بیخی زیات کم دی محترم مولودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د غزمیر تجاران و دغه جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که سواجه د فدا رختونو کې دغه دوا بیخی به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه یل کړه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر جنگ د کړی دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه تاسو واوریدلې څه تفسیر اپ کوي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پښتنه خو مې واوریدلې خو پښتنه یو کړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا ول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانې کافي معلومات اخیسته وي د جلدی ناروغي په حق لبانې متل چې پښتنه وکړل چې په هلمند ولایت کې په ماشومان کې دغه ناروغي ډیره زیاته شوې ده او کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورسره بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دغه کوم وصف چې پد چې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼای کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی او انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبي کوي ټوخه ورسره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دي نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نزې نه وکړل شي نو متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې دي بل موږ په هر ولایت کې چې ده د ناروغي ناروغي او د کنټرول عملیاتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجود دي چې دغه وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دي او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ورسره او دغه په دې حق لبانه ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص ته دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي غند دغه ناروغي خوړل کیږي
bale کوم ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه دغه د بيزو چې چک چیرته په خرامانس شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنا تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ورګانونو لپاره د WHO لپاره او د شنور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي هغه دې تشخیص لپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرېږي ورته موږ نور ناروغي هم دلته لرلې مثلا د سی سی ایچ ایف یا د کانګو ناروغي او چډیر وژن کې ناروغي و چې دغه ناروغي په افغانستان کې راپتي خې زیات شو لرامسته شو لاندې لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوي دي دې هغه معاینات کیږي او تشخیص سره رسول کیږي د ډینګو ناروغي هم رامسته شو چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشحال سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم وزام شوي د دې پیښې هم ډېرې دي د دې لپاره هم امکانات برابر شو کچیرته دا سيناروغي لکه د بيزوګانو د تزریق یا د منکی پاکس ناروغي پیښې ولیدل شي مشکوک شي اول قدم کې دغه ناروغان قرنټین کیږي او دغه ناروغان تجرید کیږي ترڅو نور انسانان ته انتقال نشي او بیا دغه سمپل غسل کیږي مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کیږي هغه بیا لازم اقدامات کوي او تر اوسه پورې دا چې کوم امکانات نشته متاسفانه چې په مقابل کې یو چټک خبرګون وخی
بله کور ودان ډاکټر صاحب دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیاي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او کچیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمی تدابیر ورته ونیسي خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شو پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د وبا په توګه دی ورته اندېښنې مطرحوي که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیاي بیړنۍ حالت دی خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډن کې دوه پیښې رامنځته شوې دي او په آسیا کې په پاکستان فلیپین او تایلند کې یو 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 که دوه پیښې رامنځته شوې خو له نیکه مرغه چې کوم مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو هم شته یو اوریدونکو راخلو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ کوم ځای نه مالی کنی ولی او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
دا امپاکس مریضی چې دی چې چاکی نو دې ته زمونږ حکومت ته دا دی چې باید خارج چې کوم څوک راځي باید سمه درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دا ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلاً تر اوسه کوم پیشنل سب څه وي دغه ناروغي، باید حکومت دې ته سمدلاس ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا غته د نوې دی چې ورته شو بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سمدا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي؟ معنا په څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانې سب سلامت اوسې. مخکې ډاکټر صاحب که هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو نه پاتې کیږي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پی ولري. کور ودان چې اړیکه مونې ولې ولې فرانه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانې سب ته وایي، بیا بلک زره په دې هم تام شو چې کچیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا همدې بیزو د چچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چچکونو ناروغ وي، دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي؟ ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي، په اسانه انتقالیږي. نو د دې لپاره چې هغه شیوې مثلا کنټرول شي یا مثلا د پراختیا مخه ونیول شي، له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانې سي پښتنه باندې لاندې تبصره وکي، بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړو په کورنۍ کې.
بلې، هغه د مخترب د خپلونه کوي په خپلونه په تاول چې موږ ورته اشاره وکړه چې د خارج ته مسافر راځي، نو هغه له سپنځمن کار هم نه کوي، په اکثر خلکو کې ناروغي نه موجود وته. بل ناروغي په حق له باندې راځو چې یو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي، دا وجود د فرق دی. کچېته یو کس ته حتمن دي ځواني نورې ناروغي ونه لري، خو په اړه خو دې د ژوند هغه نغې خې طرز ژوند او زندگی خروان اقتصاد باندې خې ورسره، نو دا کسان دي چې دوی نسبتا زر خې کې ناروغي پکې دومره دغه نه سخت نه. کم کسان چې هغه فرض وکړي هغه وجود کمزور دی، کافي صحت مند خواړه نه لري، چې ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته، نو په دې خلکو کې د ناروغي د سیر اندازه مدت پکې نسبتا اوږدي. معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کړي دغه ناروغي ښه کېږي. ناروغي طب زندر سردر تک کلینیک دغه نخې نخانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر ښه کېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړیږي او هغه سخت عواقب لري، هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په آخر کې چې دی په دې کې مال تاج پاتې دغه دانې توروالی پیدا کړي، ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو چې په واسطه باندې مړان تاج ته نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کړي. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ دغه تکلیف په سترګو کې راشي، یعنی د سترګې د قرنیې په آفت د اخته کېدو سبب شي، نو دا ډېر ناوړه عواقب لري او دغه ناروغ د ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا پر یو خطرناک بابېړی د دغه ناروغۍ دی. زمن د دې کې که چیرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحیح خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري، په دې کې سینه بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سپسس ته دی ټول وجود په بکتریا اندان باندې اخته کیږي، دویم میکرو په دې کې مداخله کوي، نو دا غا عواقب دي چې دا خطرناک دي، کېدای شي چې د ناروغي موده اوږده کی او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله، او ډاکټر صاحب چې ته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کیږي، مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چچکیا مثلا د نورو عامو چچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چچک دی، چې د چرګوړي چچک په دې اروپا کې هم عام دی، خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې، دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای چې دی ټول نوی چې دی هغه هم تنفسي ساری دی او هم د پوستکي د ساری د ساری دی. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده. نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمونږ د کوم کوټولنیز ژوند چې دی د سره زمونږ ناسته ولاړه چې ده نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغسې ناروغ موجود وي نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس دپاره خپل د بستره کوټه او د اوسېدانې ځای دا ورته جدا کړلی شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي هوا ته انتقالیږي هغه دې ته شخص روغ شخص ته راونه رسیږي باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجود وي ورسره او دغه ناروغان باید قرنټین کړل شي. په زمونږ نه دی کې ته دې ناروغ د پاره باید تداوی بندوبست وکړل شي ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه پاکسونه چي دي هم دغه چکونه چي دي کله ناکله علاوه دې چې مثلا ناروغ نور سیمټمونه یا نور نښې نښانې لري مثلا وجود درد کوي سر درد کوي ورسره ټوخی لري یا مثلا تبه لري دغه د خپلو چیچکونو یا هم خپل د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله ناکله ځورونکی وي. مثلا همدغه د چکن پاکس یا هم د چرګوړو په چیچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا که چیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرولې ورته ستونزمن تمامه کې مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي هغه نو بیا وینې کیږي یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوی هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخې چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي پاسان.
بله لوزین صاحب شته د دې لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي ورسره چې هم شربتونه دي ګولېګانې دي همدارنګ لوشنونه دي چې پوستکی دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ور باندې غوړېږي او دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کیږي د خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې دا په مختلفو اشکالو سره ده چې بعضي ناروغۍ داسې دي چې هغه یوازې کومکي تداوی ته ضرورت لري که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خطر ورته تداوی ورکول کیږي. نور د دې لپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی ښه خوراک دی مایعات اخیستل دي فقط د اعراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کیږي چې د تبې د ځاندرد دپاره دې دپاره دارو ورکول کیږي د خارښت دپاره دارو ورکول کیږي ورته او مایات ورکول کیږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کیږي ورته او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده هغې د خاطر دوا ورکول کیږي او د خارښ او ځاندرد او تبې لپاره دارو ورکول کیږي. نور خو خواړه دي لپاره خدا برابرول دي مایات ورکول دي او د ناروغ د تغذیې حواله دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوی په کور کې کیږي د هغه ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري ځکه کور د دوی لپاره بهترینه ځای دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دي ناروغۍ بابېړی ورکړی وي دا دغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کړي چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
ډاکټر صاحب زه دلته یوه بله پوښتنه هم غواړم وکړم. البته معلوماتي پوښتنه ده ما سره هم دا پوښتنه ده ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هیوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو ته به چې وه له افریقا له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه هغه هم له افریقا له کانګو نه اوس دغه د بيزو چچک هم چدی کومې پیخي چې اوس ډېری دی او د پام ور دی وداندېخني ور دی غ په افریقا هیوادونو کې دي چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې دغه ته په افریقا کې دغه محيطي چاپريالي تغیرات د عمل کیږي او کنه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی یعنی تبابات څه وایي ولې دغه ډول ناروغي تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي
بله لودین صاحب ګڼې عوامل او فکتورونه چې دی په دې کې رول لري ورسره کانګو هغه هېواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه ناروغي ده دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده د کانګو ریور په نوم باندې چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسیږي اکثره په دې خطرناکو ناروغۍ اخته کیږي که مونږ د خطرناکو ناروغیو نستاري ناروغیو وژونکو ناروغیو نومونه واخلو چې هغې کې دغه سیسی چپ ده یا کانګو ناروغي ده کدی نه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډېره خطرناکه ناروغي وه چې ښه وه مخوه شوه مهار شوله کدی نه پسې راتیر شو همدا د مانکی پاکس ناروغي او داسې نورې ناروغۍ دي اول غټ علت په دې کې دا دی چې په دغه منطقې کې کوم خلک اوسیږي دا وحشي نوه ژوند لري تمدنونه ډېر وروسته پاتې تمدنونه دي خلک یې ډېر غریب دي په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي هایجین یا حفظ الصحه کتن په دې منطقو کې نه مراعت کیږي او سره خلک ډېر په غربت کې هغه وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل د منظم کانالیزاسیون نشتون د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک فرق نه کول او همدارنګ بعضې هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناکه میکروبونه لري اما هغه حیوانات ته څه نه وایي خو انسانان ته راشي خطرناکه تمامي ناروغي تولیدوي د هغوی څخه ځان ساتل دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي او دغه مختلف او ډېر خطرناکه ناروغي په دغه منطقه کې رامنځته کیږي چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته او هجرتونه دي چې دغه منطقو سره تجارت سبب کیږي چې دغه ناروغي د نور هیوادونو ته انتقال شي او دغه نور ځایونه په دغه ناروغي اخته شي او دغه مسافر او مهاجرتونه مهاجرتونه د دې سبب کیږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیان ورسیږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دغه ځینې نورې اوباو چې رامنځته شولې وروسته بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول کله چې د کورونا اوبا رامنځته شو موږ تاسو ولې چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هیوادونو کې نه و اول په هغه پرمختللو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول خپلو کسانو ته تزریق کړل بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړاندې واکسینونه موجود دي که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی کنه که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو په دغه هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی
بلې د دې ناروغي لپاره واکسین مشته دی او تداوی مشته دی دوا درو درمل مشته دی ځکه دا تقریبا نیمه پیړۍ نه ډیر وخت چې دا ناروغي پیژندل شوی د دې لپاره کار شوی دی د دې لپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي او همدارنګ د دې خپل واکسین هم شته چې د ناروغي په مقابل کې مقاومت تولیدي خو دا واکسین چې مروج نه دی عام واکسین نه دی او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي اړتیا هم د دې نه لیدل کیږي چې هر ځای کې د واکسین وشي او کچېته په یو منطقه کې په یو د دې انډیمیک رامنځته شي د منطقې ټول خلک پیخې زیات شي ډیر خلک پیخته شي نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی جدي خطر سره مخ کیږي نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کیږي واکسین کیږي خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کیږي ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورنی درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کیږي ورسره بل د دې انواع مختلفې دي اول ټایپ د دې چې د مرګونه ټایپ د کچته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغه ته د مړینې حتی تر لږ فیصد پورې کېدای شي ناروغان طلب شي د منځ لاړ شي خو دویم ټایپ چې دی هغه د دې راځي ناروغي ده هغه دغه چې د مړینې اندازه حتی په زور کې یو کس ته رسیږي نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو دپاره اقدامات نیول کېږي ورته.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس په دې بحث کې و چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا د وبا په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنا کولی سي څاروي هم مصاب کړي، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورني څاروي چې دي مثلا لکه غواګانې شولې یا مثلا لکه وزې او مېږې شولې، د دغو په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغۍ باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او کنه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالېدونکی دی؟
بله لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې دا د زونوټیک ناروغي وایي، زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې د حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالېږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه تی لرونکي حیوانات، یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تیینو په واسطه باندې خپل بچی ورته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کېږي. لکه په دې کې بعضې د مږو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وایي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دی، د دې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کېږي، او امکان دې شته چې نور تیل لرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغي د وړو تیل لرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي، خو د کیس د دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغۍ کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي، چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوې ده چې د انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چیرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خولې څخه وینه راشي، یو خواړه به یا اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې یو انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود د ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغه ته کیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. اوریدونکو هم استودیو سره اړیکه نیسي، ورو سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې له ګرمي هوا سره دغه ویروسونه څومره تړلې دي؟ ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمې او ګاونډ کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بیزو چچک له ګرمي هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرمه هوا کې ښه فعالیت کوي لکه بعضی نور ویروسونه چې دي، او کنه له ګرمۍ او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دي د ګرمي هوا په مقابل کې چې نسبتا لږه کمزوري، بعضي کاملا د منځ دي، ورسره د ګرمي هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته دا شیا او سطح په مخ باندې کښېني، نو چې په هوا ګرمه نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمي. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمي. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کښېني، په یو دالیز کې کښېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره سره په وړي کې بیا دغه خلک منتشر دي سره نو یا غیر تنفسي تماس هم دي تر منځ کمی او بل په ژمې کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډیر وخت پر ژوند دي پاتې کېدای شي اما په ګرم هوا کې بیا ډیر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی نو زیاتره پیښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي اکثره په ژمې او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
بله تشکر. نو جن صاحب ما غوړی سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون. ستړي مشې نن د بیزو په چچاک باندې خبرې کوو یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنې کمرغه پیښې نشته خو په گاوند او سیمه کې پیښې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې په افریقا کې پیښې ډېرې زیاتې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پوښتنه لرم. اول خو نظر مې دا دی چې ډېر متاسف یو په خاطر د دې چې دغه لکه کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو اخر افغانستان ته راغی. چون افغانستان یو سپاته مملکت دی او اقتصاد هم ضعیف دی او خلک د روزګار سره هم چندانې داسې د جوړ علاقه نه لري شی نه لري. نو په تعصب سره باید ووایم که اوس نه راغلی که زموږ ګاونډیان ته راغلی ممکن افغانستان ته هم راشي. دغه دی. نو د ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ډول چې دا چیچک په ژمي کې ډېرې یا په سپرلي کې ډېرې په اوړي کې نه وي دا خو صحیح دی؟ کچیر د دغه ابلی میمون یا د بیزو د چچک علاج ونه شي یعنی دغه ژر پاملرنه ورته ونه شي په څومره عمر کې انسان د بینه وړای شي؟ او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک یا په افغانستان کې یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نشته؟ او بله خبره مې دا ده که ممور چې حامله یې ماشوم یې په ګیډه یې پر مور باندې څومره تاثیر کولی شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولی شي؟ ده ویل چې دا ویروسي ساري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته وي آیا پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي که نه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېره مننه. سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي خو دغه نور برخې چې دي دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغورې
و غږ ملرو قاری صاحب مهرباني.
دغه دی هغه داسې دی ما نه دي موږ نه دي اورېدلي ډېرو خلکو نه دي اورېدلي دن په افغانستان کې د خصوصي په راډیو باندې د امریکایي سیشن
سلامات سي مننه اوریدونکو چې دغه یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غږ سپی راغلی یا د امریکا غږ رادیو نشرات ستا د اطمان موږ له تخنیکي همکارانو سره دا بحث مطرح کوو وروسته کېدای شي حل لاره ورته پیدا شي. ښه ډاکټر صاحب شینوارې راځي چې د خالص پښتون پښتونو باندې لنډه تبصره وکړو ځکه وخت هم ورو کمیږي. بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته به رسیږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو مختلفې پوښتنې وکړلې او ډېرې ښه پوښتنې وکړې. بعضې پوښتنو ته زموږ فکر وشي او فکر هم نه ورته. د علاج په هکله باندې کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد او تب او دا تکلیف آرامېږي ښه خواړه ورکول کېږي ورته مایات ورکول کېږي ورته هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي او کس چې دی صحتمند دي ناروغ صحتمند دي تنومند دي ځوان وي او که نورې ناروغۍ مو نه لري ورسره. بل ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمن و چې موږ کتل هغوی چې بالکل د دغه ناروغۍ کوم نښې علائم پکې خو نه وو موجود ورسره. واکسینو په هکله چې راغلو مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړه سره واکسین شته دی خو واکسین په هماغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی چې ماشومان دي زاړه خلک دي امیدواره ښځې دي او هغه کسان دي چې هغوی محافظت ځپونکې ناروغي لري. شکر لري کانسر ناروغي لري همداسې نور مختلفه ناروغي دي جګر د منځتللو وي او مختلف لته د وژنه نو دا کسان چې دا مافیت ځکون کې ناروغي لري مافیت ځپلې دي په دوی کې چې ناروغي سخت هم یو د مینې اندازم ډیر وي نو امیدوارو خزه کې چې دا ناروغي سخت وي او چې هم حتی دا چې د مړینې کچه په کې زیاتې ورته او بل لازم په ماشوم باندې د دې عقیزې کوم مور هغه مندې چې هغه موږ پرې لري او چېرته په دغه ناروغي باندې هغه اخته شي نو اول دا ماشوم د بنځت منځتلو سبب کې یعنی کې وشي ناروغ ماشوم د منځوي چې ورسره ماشوم مړ پیدا شي دویم دا چې کې وشي ماشوم مخکې د وخت پیدا شي او خپل هغه توختګي هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسیږي او ته په وخت مې دنیا ته راشي دریم دا چې ناروغ ماشوم کچته پیدا شي او په ځای د دنیا ته راشي په تاسو حال کې چې مور په دغه ناروغي اخته ای دغه ناروغ په مين کېږي او په ماشوم باندې دغه ناروغي مشهبت زیات کې هغه کې ته ماشومانه کې د مړي د کچه
بله ډاکټر صاحب به خو تاسو غاګ بیا کمزورې شو غاګ مو پرې شو کله ځره ځای بدل کړي دغه 15 دقیقې شاو خوانورې پاتې دي کله ځره تکلیف وکړي چې دغه ورسته خبرې مهمه اوریدونکو سامه سره ووري ډاکټر صاحب تاسو دغه پښتنه د قاریص پښتون جواب کړل زه په دې هیله يم چې قاریص پښتون خپل جوابونه تر لاسه کړي وي مو ویل چې پر امیندوارو خزو باندې دغه ناروغي سخت تمامېږي او د اساری ته په بش کې هم کچرته مور پیښته وینو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خړو موضوع باندې هم تم شو د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې احتیاط وي کوم ډول خواړه توصیه کوي ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزان او اسانه پیدا کېدل شي چې اوریدونکو بیا کچرته خدای مکر دغه ناروغ لري یا ماشومان پیښته کیږي یا لویان کوم خواړه ورته ورکې څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته
خ خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه جاتي دا هغه خواړه دي چې د دې هضم مسانه دي خوراک مسانه دي بشتهایي کوم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حياتي منرالونو او غذایی موادو ډکه او دې کې موجوده ورسره نو په ناروغ چې ته په یو ناروغ په یو ناروغي باندې احتیاط شو دې ته لپاره کوشش وکړو چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسیږي میوه جات ترکاری باب سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغ یو خوري دې ته په اشتهای کې مهم ورته تمام شي ورته او ته یو انرژي ورکې او یو سکټه تینا ناروغ واخلي ورسره او زمون د دې کې چې باید مایات ناروغ واخلي ورسره چې څومره مایات واخلي نو څنګه ناروغ د تبې د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا خې او مفید به ورته تمام شي
په مجموع کې څه کول په کار دي انسانانو ته ځوانانو ته ترسو پر دغه وایروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اختنه شي لاندې احتیاطي سپارښتنې به مو د افغانانو لپاره سوي چې وکي ترڅو ځان په اسانو لار باندې له دغه وایروس یا هم له نورو مرواجو وایروسونو نه وساتي
بله موږ ضرب المثل لرو یو مثل لرو چې وقایه بهتره د مالجه نه ده زین مخ چې یو نه وای باندې خپل شنو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر و نیسي هغه وقایه وکي وقایه په معنا چې ځان ساتنه ده چې څنګه یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چې دا ناروغي داسې ناروغي شي لکه میکروب یو میکروبي څنګه ساري ناروغي وي نو دا سره به دا رقم تکړه نه وشي چې دا روغ شي ته دا رښت نه په ناروغي اخته نشي هر ناروغي یو خپل مدت لري دا ناروغ د ټول عمر لپاره دا میکروب جال نه وي دا میکروب ټول عمر د دې څخه خلق نه دي بلکې یو موده لري دا موده پورې دا خکې یو دا موده په جریان کې ناروغ شخص هم به د دې کوشش وکړي چې ما ناروغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نه اخته نشم ځکه دغه کچې په خپل نه قضا دغه شخص ناروغي اخته شي د نه فامیل اخته کیږي د نه څنګه اخته کیږي د نه نور په ژوند کې چارو کې څه ترناست ولاړ کې دغه کسان اخته کیږي دغه ناروغي مختزي کاغه د ریزش ناروغي ده کاغه تینو بغل ناروغي ده کاغه همدارنګ د تصدیق کې د چچک ناروغي ده د شری ناروغي ده دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره ده چې چې دوه به په ځل کې امرات کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې طرف تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې به د غټو شرایط مراعات کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي.